د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوان فکر پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوی ډیلی ته ولاړ شي. د هندو ورځپاڼې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې ښاغلی متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په پنځه ورځني سفر ولاړ شي. دا به د 2023 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د سفر بندیز پرې لګولی، وروسته له هغه هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول نوموړي ته د سفر اجازه ورکړه. طالبانو د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې یو تن په درو ووهه. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې ویل چې دا کس د اخلاقي فساد په جرم په عام محضر کې په 25 درو ووهل شو. د خبر پاڼې له مخې مجرم ته همداراز د یو کال تنفیزي بند سزا هم ورکړل شوې ده. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې د طالبانو لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته د بدني سزاګانو ورکول له انساني کرامت سره په ټکر کې دی. د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په 13 اګست میاشت کې ویلي وو چې په روان کال کې د طالبانو لخوا اعدامونه او بدني سزاګانې دوه چنده شوي او د هغو د فوري بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا په کورمې ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د پاکستان د سرحدي ملیشو 9 سرتیري او 2 افسران وژل شوي دي. ویل کیږي چې په قربانیانو کې یو ډګروال او یو جګړن هم شامل دي. د دې برید پړه د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا TTP منلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې پر پوځیانو دا برید په کورمې ایجنسۍ کې داسې مهال وشو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو. یوې سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته ویل چې 15 نور پوځیان لادرکه دي. یو شمیر پوځي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په کورمې ایجنسۍ کې لومړی د ملیشو د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې بم وچاودېد او وروسته زیات شمیر وسلوالو پرې برید وکړ. پاکستاني طالبانو یا TTP د رویټرز خبریال ته په یو استولي بیان کې د دې برید مسؤلیت منلای دی. په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې غواړي حکومت نسکور کړي، د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ده غوښتي چې حماس ډله اړه کړي څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ده طرحه ومني. په یو بیان کې چې د ښاغلي اردوغان دفتر له رسنیو سره شریک کړی، همداراز راغلي چې حماس ډلې ورته ویلي دي چې سولې او خبرو اترو ته چمتو ده. د اردوغان په وینا حماس له دې طرحې سره مخالف نه دی چې دا یو ډیر ښه کام بولي. د ترکیې ولسمشر همداراز ویلي چې همکارانې اوس مهال د مصر په شرم الشیخ کې دي او زیاتوي چې دوی تل له حماس سره په دې اړه په اړیکه کې وو او دی. اردوغان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی حماس او اسرائیل نن په 3مه ورځ په شرم الشیخ کې غیر مستقیمې خبرې پر مخ بوزي. په غزه کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په روانو خبرو کې د قطر، ترکیې او د متحدو ایالتونو چارواکي ښکیل دي. د سرو زرو بیې د نړۍ په بازارونو کې یو نوی ریکارد لوړوالي ته ورسېدلې. نن د اکتوبر 8مه د نړۍ په بازارونو کې د سرو زرو د هر اونس بیه $4000 څخه واوښته. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرو زرو بیه 10% لوړه شوې او د هر اونس بیه یې له $4001 څخه لوړه شوې ده. د سرو زرو بیه د روان کال له پیل راهیسې 15% لوړه شوې، په داسې حال کې چې بیه یې په 2024 کال کې 20% پورته شوې وه. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن 50 اووره سیالۍ پیلوي. دا لوبه د دوبۍ په شیخ زاید سټډیوم کې د افغانستان د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي. د لوبلړۍ دوهمه سیالۍ د اکتوبر په 11مه او 3مه او وروستۍ به د اکتوبر په 14مه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. ستړي مشه زه سفی الله ستانگزایم. تاسو د ځوان فکر دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. په دغه نننی پروګرام کې به د افغانستان د غرختنې د دوو ورزشکارانو فعالانو سره خبرې کو چې دواړه ورونه دي او په کندهار کې د میوند ادونچرز په نوم د غرختنې یو ټیم هم جوړ کړی دی او له خپلو ملګرو سره ګډ د افغانستان او د سیمې ګڼو جګو غرو او قلو ته رسېدلي دي او دا یې فتح کړي دي. دوی په حرفي ډول باندې د غرختنې ورزش او فعالیت کوي او له ډېرو کلو راهیسې د میوند ادونچرز دغه ټیم فعال ساتلی دی. په دې وروستیو کې د دغه پروګرام د اوسني پروګرام میلمه محمد اکرم عزیزی بامیانو ته تللی و او د افغانستان یوه تر ټولو لوړه قلعه فتح کړې ده چې په خپله فیسبوک پاڼه باندې یوه ویډیو هم له هغه ځایه خپره کړې ده.
افغانستان در دیر رجوع گلون و غرون نجمعه سخدی چه میوان و غرختنی تیم خود بانی دی چه اگست پر دو همه در دوازر پنزیم شکال وخیش.
محمد اکرم عزیزی او د هغه نور ملګری لکه څنګه مې چې وویل د افغانستان ګڼو لویو او جګو غرونو ته ورغلی دي او په دې وروستیو کې بامیانو ته یو سفر درلود چې د افغانستان دوهمه لوړه څوکه یعنی 1540 متره لوړه شافولا دي څوکه دوی فتح کړله. دوی په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دوی ټیم بامیانو ته په سفر کې د بابا د غرونو لوړې څوکې شافولا دي ته وختل او د افغانستان د تکړه غرختون کې مسعود امیری او میوند غرختنی ټیم مسول اکرم عزیزی په مشرۍ دوی دوا ویا ساعته ونیول سفر وکړو د شافولادی لوړې څوکې ته وروخیزیم. د دوی په خبره باندې چې یاد سفر له زیاتو سختیو تجربو او ستړیاو سره مالو خود دوی په پوره فکر او پلان سرته ورسید او په افغانستان کې د کندهار لپاره یو لوی لاسته راوړنه د دوی په خبره وبلل شو. میوان د غرختنې ټیم په کندهار کې لومړنی ټیم دی چې د افغانستان لوړترین د شافولادي څوکې فتح کړې ده. البته د دوی سره د دوی په خبره باندې چې سیمه ییزو چارواکو هم مرستې کړې دي د سپورت او بدني روزنې مسؤلینو. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګیست. یو لنډه وقفه به واخلو بیا به پروګرام ته دوام ورکو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاسته دی. ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام دی. البته نن مو دغه پروګرام ته د افغانستان د غرختنې د میوند ټیم دوه لوبغاړي محترم محمد اکرم عزیزی او همدارنګ ښاغلی برهان عزیزی را میلمه کړي دي. البته زموږ همکار هڅه کوي چې له دوی سره په تماس کې شي خو د انټرنیټ څه ستونزه موجوده ده. موږ به هڅه وکړو چې ښاغلی اکرم عزیزی پروګرام ته راولو او له دوی سره خبرې وکړو. البته لکه څنګه مې چې مخکې وویل د افغانستان جغرافیه د غرختنې لپاره ډیره مناسبه ګڼل کیږي خو ترڅنګ د افغانستان غرونه او رغونه له خطراتو هم کم نه دي. په دغه پروګرام کې به د غرختنې په مزایا او همدارنګه په خطراتو باندې له ښاغلي اکرم عزیز سره خبرې وکړو. عزیزي صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. جوړ تازه له ډیر تلاش وروسته مو پیدا کړی.
سلامونه ستانکزی صاحب. ډیره مننه د ځوان فکر خپرونې ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات.
مننه. البته زموږ همکار نه هم اشتباه وسله او ما نه هم اشتباه وسله چې اکرم عزیزی صاحب یاستې که برهان عزیزی صاحب ځکه چې دواړه رخصه ویاستې او دواړه ورونه.
بله بله. وو اکرم عزیزی هم ستاسو سره په لیک
شاشه ډیر شه مننه عزیزی صاحب. اول به پایلو کول دغه د شافولادی لوړې څوک چې تاسو او ټیم مفاته کړل د اگست په میاشت کې، او ما مو په فیسبوک کې کوم ویډیو اچولې او تاسو خبرې په دغه پروګرام په اول کې خبرې کړلې. راځي پایلم دغه سفر او کوزه چې د افغانستان دویمه لوړه څوک ده، په څومره سختۍ ورسېده الته او څه سختۍ مو ولیدلې کول دارته وي؟
البته غرونه چې دی هغه د سختۍ خالی نه دی. شای پولادی د افغانستان د لوړو څوکو د لوړو غرونو څخه دی چې د بابا د سلسلې څخه د لوړو څوکو شای پولادی نامه یادیږي. تقریبا 15,000 متر شاوخوا ارتفاع لري. موږ د اګست په میاشت کې دې ته سفر ودرلو دی، تقریبا 3 شواروز یعنی 2.5 ساعته موږ هلته وو. په دې 2.5 ساعته کې 3.5 ساعته موږ د بیس کیمپ څخه تر شای پولادی تر لوړې څوکې پورې چې موږ کوم مزل کوی هغه ډیر د سختیو سره مل وو، ځکه حتی د واورو او د یخک شوېدل وو. هغه کوچونه چې وي چون په اګست کې زیات نه وي، خو بیا هم و موږ ولیدله هر څه ګړنګون. او بیا چون داسې غرونه لکه شای فولادی چې واورې زیاتې پکښې کې وي، هلته د غرونو یا د ډبرو لوی لاشونه لویږي، داسې ډېر ژور پانونه وي چې هغه جلا کېږي. نو موږ زیاتې سختۍ ولیدلې پر هغه برخه کې، نو الحمدلله چې په کامیابۍ سره موږ فتح کړل.
مبارک دی. بیا عزیزی صاحب مننه چې په اول کې مو دا د ورستنی او تر ټولو د افغانستان د دویمې لوړې څوکې په د فتح کولو په ارتباط خبرې وکړې. اوس به راسو دې ته چې تاسو له څه وخته د غرختنې دغه سپورت پیل کړی دی، او څه باعث شو چې دغه سپورت انتخاب کړئ او دا فعالیت؟
البته موږ چې کله د غرختنې دغه پیل یا حرکت راکاوه، موږ د نړیوالو غرختونکو یا پروسه چې موږ دوی لیدل، موږ په افغانستان کې البته په کندهار کې بیا زیات د دې تشه احساس کړ چې دا سپورت زیات نه وو، خلک دې ته نه وو متوجه غرختنه څنګه سپورت دی. موږ په 2018 کې د غرختنې پیل وکړي، تقریبا 3 کسه وو د میوند غرختنې ټیم، 3 کسانو چې د میانکو د کندهار عینومېنی د غرونو له سلسلې څخه موږ را پیل کړي. موږ په سر کې دومره خاص تجربه هم نه پکښې درلوده، خو بیا هم د خلکو سره په ارتباط کې یا د نړیوالو کوم دغه چې موږ پر سوشل میډیا لیدله، دوی سره د تاثیر اخیستلو یا د هغوی څخه د زده کړې په تړاو موږ کرار کرار ګامونه اخیستل. تر اوسه 8 کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې تر ډېره پورې ښه شوي یو.
مننه. ما چې تاسو د تاسو پاڼه وکتله، ټیم مو نامې خدا ښه مجهز دی او پرمختللي وسایل هم استفاده کوي، نو د افغانستان جغرافیه ته په کتو سړی ویلی شي چې ټولې سیمې د غرختنې لپاره یعنی امکانات به وي چې سړی وروخي ځي. فکر کوي دغه تصور صحیح دی که نه؟ خطرناک غرونه هم شته چې فتح کول یې سخته دي او ورتلل سخته دي.
البته په نړۍ کې د لوړو غرونو سلسله چې د هغه د 3 هیوادونو سره مشترکه ده، چې هغه کې نیپال دی لوړ څوکه ایورست پکښې کې دی، پاکستان دی، هند دی، چین دی او افغانستان هم سبخه لري، چې دا د هیمالیا د غرونو سلسله هم دلته راټوله ده چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوړې څوکې په دغه هیوادونو کې دي. د ایورست وروسته په پاکستان کې د کیټو لوړه څوکه ده چې زیاته خطرناکه ده، او په افغانستان کې چې موږ باید خبرې پر وکړو، په افغانستان کې د نوشاخ په نامه باندې چې 2400 متره لوړوالی لري، د بدخشان د واخان په سیمه کې موقعیت لري. البته دا هم زیات شایقي لري چون زیات د غرغلي دي د بحرني سیلانیان یا غرختونکي ورختلي دي، او دا زیات خطرناکه ده په افغانستان کې پرسو کده. په وروسته کې بیا نور غرونه هم چې شای فولادی هم په لیست کې شاملېږي، او د پنجشیر د میرسمیر لوړه څوکه چې 6000 شاوخوا لوړوالی لري، دا هم د لوړو غرونو په لیست کې شاملېږي. البته د افغانستان دا زیات خطرناکه دي، ځکه دلته یخک و. البته د هغه وسایل چې مطلب په غرختنه کې باید استعمال شي ډېر ضروري دي.
تاسو په دغه وټو کالو کې چې د غرختنې ورزش کوي او دغه فعالیت مختوړی څومره ځایونه تتللی، یعنی مجموعان مو د افغانستان او یا د سیمې څومره غرو ته ختلی او څومره څوک مو فتح کړی دي؟
البته په دغه وو اتو کلونو کې چې موږ کوم مزل کړی دی د غرختنې دا په کندهار کې داخل کوم لکې دي شاوخا اطراف د پنجوایی لورسو د خیبری په نامه کوم یادیږي ګرجګ غردی، البته د خاکریز اسلام دره د دامان خواجه بلند دمیان کول غرونه چې پاره کې د بندي درې لوړ غر ډیر خطرناک او ډیر جالب دی. البته بیا ورسره موږ د باندې ولایتونو کې د زابل سره غره ته ختلی یو، بیا اوروزګان کې لوړ سوک د هغې ته ختلی یو، بامیان شیف ولادي چې ما مخکې تر سیادونه وکړل، د بدخشان کې د اشکاشم لوړ غرونو ته ختلی یو، همداسې د نورستان کې چې لوړ سوک د خو لوړ سوک ته ختلی نه یو، بیا هم هغه غرونو ته تللی یو، همداسې نور غرونو ته تللی یو. خو موږ چې کوم پلان لرو انشاءالله نور به هم هغه څوک چې موږ ته معلوم دي چې د پنجشیر د میرسمیر د دې ته پلان لرو ژوند وي انشاءالله زوبه.
مننه. اوس به درنه وپوښتم چې د غرختنې دا ورزش او هغه سپورت او فعالیت تا ته شخصا څه معنا لري او څه درکړي دي په ژوند کې؟
غرختنه خو اصلا کې چې کوم موږ شروع کړل پیل مکرل دا یو خورا جالب سپورت دی چې نه یوازې بدني او فزیکی قوت او شوالی پکښې کې دی، بلکې ذهني آرامي هم پکښې کې ده، روحاني انسان آرامي. ځکه غرونه خو چې دي هغه ډیر آرام او ډیر د سکون څخه ډک دي، نو البته موږ هلته ډیر آرام او د احساس کوو. بل غرختنې چې موږ کوم دغه درلو تجربه لرو حوصله زیاتوي په انسان کې د هدف ترلاسه کولو، دغه یو دغه ورکوي نورې مثبتې خواوې هم پکښې کې دي چې موږ دې برخې ته مخه کړې ده او موږ زیاته تجربه ځینې لرو.
مننه. البته غواړم درنه وپوښتم د یو داسې چا په توګه باندې چې له ارتفاع بیریږم او دا عام ده په ډیرو خلکو کې، فکر کوي دغه کسان چې له ارتفاع ویریږي که د غرختنې سپورت وکړي دغه مشکل به حل شي که څنګه؟ ځکه چې ما په ماشومتوب کې یا په لږ تنکۍ ځوانۍ کې غره ته ختلم، خو کله به مې چې لاندې کتل ډیر زیات به ویریدم. فکر کوي دغه احساس به کله له سړي ورک شي که غرختنه پیل کړي؟
البته دا احساس په وایلو کې د ټول ځوانانو سره وو کله چې زموږ سره راتلل غره ته، زما سره خپل وو، ما بلانج د ګړنګ یا د یو پانز خلانج نسبای کتلای ځکه بیریدم او سرګ به می تور خړی. په نړیواله سطح دغه کارونه چې کوم کیږي غختون کې لومړی دوی د هغه افزار چې دی رسی وو د دې څخه استفاده کوي پر ډیرو خطرناکو ځایونو چې خیږي. په وروسته کې بیا چې کله البته ما تاسو ته مخکې وویل چې غختنه د خطره خالي نه ده، خامخا خطر پکښې کې وي، د ګړنګ پر څوک خلک تیریږي یا غرختون کې تیریږي، لانج ګوري دا که یو وار دوه واره یا درې څلور ځله وسي په پنځم ځل دی سره عادي وي دغه ځای سره. موږ په ویلو کې داسې وو خو اوس انشاءالله د داسې ښه پوره چې زیات ژور هم وي موږ بیره نه لرو.
نو دا بیره هم ختمه شوې او دا تقریبا ډیر وخت یې ونیوی چې هغه سي، یعنی تجربه په کار ده چې سړی تجربه وکړي. دا راته وایي چې د غرختنې په وخت باندې څنګه د خپل ځان او د خپل ملګرو دغه امنیت او خوندیتوب په پام کې نیسئ؟ څه کارونه ډیر زیات مهمه دي چې هغه د ځان خطر مو بچوي؟
البته موږ چې کله غرختنه کوو موږ د جمعې ورځ ورته ټاکلې ده چې هغه زموږ رسمي ورځ ده چې موږ ځو سهار وختي ځو. کله چې مرې کېږو په ګروپ کې د ټولو ملګرو سره تماس نیسو، د ټولو افزارو او غشانو چې زموږ سره باید د مرسته وکړي او موږ له خطره وساتل سو اول هغه راخلو او د هغوی سپارښتنه کوو. وروسته چې بیا غرختنه پیلېږي په لومړي سر کې ټول ته باید یادوري وسی چې مشترکوم زایزو په هغه درغه زای پر کوم خطرونه جي هغه باید په نظر کې ونیسو او نور هغه شان دي چې مطلب د مشر بغیر اجازه باید سو قدم نخلی یا کوم اصول او قوانين چې هغه باید ټول عمل کړي.
عزیزی صاحب، توصیه مو ځوانانو ته څه ده چې غرختنه له څه حالته پیل کړي؟ دا خو ډېر زیات سخت سپورت دی او ډېر زیات انرژي به ضرورت وي، همدارنګه د زنګونو، د هډوکو، د ټول عضلاتو کلکوالی او غښتلتیا ډېره مهمه ده. که نه یو ضعیف کس به کله کولی شي په یوه ورځ باندې وخیزي؟ په څه شکل باندې مهمه ده که تاسو ووایئ؟
البته غرختنه چې د ځوانان اکثر از مور سره تماس نیسي، نو همداسې مروانان ته توصیه ده که چیرې دوی غواړي چې غرختنه وکړي، دوی باید د یو تجربه کار او په دغه برخه کې چې کار کړی وي یا ختلی وي تر ډېره حده پورې د هغوی سره مشوره وکړي او د هغوی په سرپرستی باید سو مزلونه وکړي چې دوی ته معلومه سي چې غرختنه څنګه کېږي. په دې کې ډېر زیات تکونه دي د غرختنې را چې باید څنګه سړی وخیږي، په کوم ډول بیا راتاسي، د پښې لګولو یا د بوټ، د هر څه خپل اسباب شانس ده، د هغه څخه په استفاده باید ځوانان وخیږي. موږ اکثره وخت داسې ځوانان وینو چې هغه په داسې بوټونو کې خیږي چې هغه د غرختنې نه وي، چې بیا په وروسته کې مشکل ورته پیښ سي. نو هغه افزار باید وپیژني ځوانان چې د غرختنې کې استفاده کیږي او خپل د پاره یو مربی ولري.
مننه. اول به د ابزارو په ارتباط خبر وکړو، ځکه چې تاسو اوس یادونه وکړه. څه رقم بوټان باید وي؟ تلی باید څه رقم وي؟ تر کومه ځایه پورې؟ تر بیډیو که تر غرا پورته؟ او بیا لباسونه په څه شکل باندې وي؟ دا کلک تشریح کړئ، یعنی له پښو له بوټانو شروع تر پاس خولۍ پورې، دا ټول که ووایئ چې په څه شکل باندې وي دغه هغه لباسونه او ابزار.
البته غرختنه کې ډېر مهم چې کوم لباس دی، هغه د بوټ، جانکټ، پتلون، البته هلمټ څخه بستی، دغه شان ډېر مهم دي. نو بوټ جوړش باید بجلی کې پکښ پټي وي، بجلی که ځکه په غرختنه کې اکثره وخت د خلکو پښې چې کتیږي هغه د بجلی کې پر ځای باندې. او د غرختنه خپل برانډ بوټونه سته چې هغه په نړیواله سطحه یوازې د هایکینګ او د کلایمنګ لپاره جوړیږي، چې هغه لوا کمپنی د سلیمون د مندل کمپنی په دې کې دغه بوټونه چې وي د خاص د غرختنې دپاره وي، چې تلی لبړ وي، لبړ بیا البته پر ډبره باندې ژر نه شویږي. او ورپسې جانکټ دی، جانکټ باید په هر وخت کې د ژمي جانکټونه جلاوي، مختلف دي، فرق کوي. د پتلون باید عمومي نیمچنه وي، ځکه یو شی دی وي چې مطلب په غرختنه کې دوه ډول، یو راک کلایمبینګ دی چې هغه پر ډیرو سختو لاشونو باندې خیژي، هغه بیا خپل ځان ته بوټان لري او هغه خپل ځان ته لباس دی، او بل بیا هایکینګ دی. البته هایکینګ دغه کوم مونټینیورس دی سیمو ته چې اکثر غرختون کې زی دام رایکینګ کلایمبینګ پکښې کې هم هایکینګ په دې برخه کې سته. نو البته دغه جانکټ ډېر مهم دی، بیا هیلمټ ډېر زیات مهم دی، او دستکش دی لکړې چې ډېر زیات اهمیت پکښې لري د ختلو پر اتا کېدلو کې، چې هغه بیا خپل تاکتیک لري چې باید سره کم په سونه اندازه غټې وي، په سونه اندازه چې تاکتیکیږي دا خپل تاکتیکونه لري. البته بستی ده چې هغه باید شپېته یا دېرش لیتر د وزن وړلو قابلیت ولري. بیا که چیرې داسې د یخک دغه وي سیمه وي، په هغه کې بیا کولی شي چې مطلب د ارنس څخه استفاده وکړي پر لوړو ځایو پتلو چې بیا رسۍ ورچول کېږي، یا بیا د کریمپان استفاده اخلي چې هغه بیا د بوټونو چینون ورته وایي، هغه اوسپنه ده دا دغه څه استفاده کېږي، او یا د آیس ایکس څخه چې کولنګ دي په یخک باندې وهل کېږي. دا دی بل د غرختنې په بل مهم شی د عینکې دي. عینکې باید هر غرختون کې ولري، ځکه البته په واورین منځ کې د شنې او سپینې رنګ عینکې ډېرې مهمې دي چې د انسان د سترګې ورسره خراب نه شي. البته دا ماسک او مفلر درشان دي چې غرختنې کې استفاده کیږي.
مننه. البته یو څه ماتم را یاد سو نن څو کاله مخکې دا کووید په وختو کې موږ هم دلته د جرمني او د چک سره کې یو ډیر ښایسته ځای دی په نوم د بوهیمین سویټزرلند دوی ورته وایي. دا د چک د غرونو یو منطقه ده او دلته یو ډیر غټ طبیعي آرک یا تیګه ده چې د یو ډیرې جګې دروازې په شکل ایجاد شوې ده او دا د دوی د تورستانو لپاره یو ډیر مهم ځای دی چې خلک ورسي. البته لارې ډیرې سامې نه دي خو بیا هم یعنی د غرختنې په اندازه باندې سختې نه دي، یعنی کولی شي سړی لاړ شي خو تقریبا له سړک تر هغه ځایه پورې یو ساعت دوه ساعته یو ساعت پنځه دقیقې وخت لري. نو موږ دلته چې ورغلو بیا هغه اصلي ځای ته چې ورسېدو عکسونو شیان هم واخیستل. اما هغه هیڅ غواړم ووایم او بیا له تا هم پوښتنه کوم چې ډیر زیات د تازه والي حس مې کاوه او واقعا ډیر ښه فضا وه او شاوخوا ځای او طبیعت چې ما کته سړی بلې دنیا ته وړي. البته دا خو زما یوه وړه تجربه وه، مګر تاسو به ممکن ډیرې زیاتې تجربې دغسې ولرئ چې یعنی دغه د غرختنې ښایست کراته وایي چې څومره ښه احساس در کوي، خصوصا دا چې بیا هغه اصلي پوینټ ته رسېږي هغه څوکې ته او درېږي دمه کوي، دغه حس کراته وایي.
بله سنګزی صاحب دا هیڅ خو زه چې اوس ستا دا خبرې کولې ماته ډول ډول سیمې او حالتونه او مزلونه ماته په یادېدله. کله چې دا بارانونه وي او دغه موسم د ژمي وي کندهار برخه خو څه ګرمه ده بیا نو ښه خوند کوي. نو د باراني موسم کې لکه څنګه چې تاسو وایاست دومره خوشحالي لري چې بیخي انسان د خپل هود د خپل حالت څخه اړوي. کله کله داسې وخت هم راغلی وي چې د ډېرې خوشحالۍ ژړا موږته راغلې ده، یعنی کله کله ګورو ژړلې هم دي دغه خوشحالي ته حس کوي. او موږ شای پولادي ته چې زه تلم هغه ځای تجربه به درسره شریکه کړم شای پولادی کې د لوړ سر ته چې زه ختلم ما خو خپل حالت فعالیت یا دوی میشه چې موږ کوم دغه کوي سپورت ورته کوي امادګي مو نو هغه مو سترګو ته ودرېدله. بیا شای پولادی کوم ارمان چې ما درلودی نو سنګزی صاحب باور وکړ چې کله زه سوکې ته ختلم ما بیخي ډېر وژړل، ما ته ژړا راتلله ځکه ما هغه سختۍ تېرې کړې وې هر څه مې راوړې وه شای پولادي سر ته وختم. بل په غرختنه کې هر موسم جلا خوند کوي، که د دوبي موسم جلا وي د ژمي جلا بیا د لمر راختل موسم چې موږ کله کله ننداره کوو یا د مازګري مهال چې لمر لویږي دغه وخت ماښامي مهال بیا بله کم خوند کوي. دا هر موسم هر وخت ډېر ښایسته دی.
مننه. البته خوشبختانه چې ستاسو ورور برهان عزیزي هم اوس وصل شو تر ډیرو هڅو وروسته، ځکه چې ټلیفونونه او واټساپ فکر کوم څه ستونزه درلوده. عزیزي صاحب ستړي مشي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له اکرم عزیزي صاحب سره خبرې کولې د زړه خواله مو سره وکړل تر دا نیم ساعت پورې، اوس به نو تاسو ته وار درکو. همدغه پوښتنه مې چې لدی اوس وکړه دغه غواړم تاسو مو پوښتم. ما دوی ته یو مثال ورکړې دی، یو ځای ته زه ورغلی وم او هغه حس مې وو چې ډېر زیات ښه حس مې درلوده چې کله هغه سیمې ته ورسېدم. البته ډېر جګ ځای نه وو، اما یو ښایسته طبیعي ځای وو. نو له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو کله غره ته خېزئ او هغه څوکې فتح کوئ دمه کوئ په آخر وخت کې هغه حس کراته وایي، پیل بل دقیق وکړو.
ډېره مننه ستانکزی صاحب په دې هیله چې تاسې او ټول اوریدونکي او د سرګ روغ او جوړ یې. واقعاً غرختنه که په مجموع کې ووایو یو طبیعت دی او طبیعت معلومدار خبره ده چې هغه څونه شه احساس لري او انسان ته ورحاصلېږي هغه په ډېرو شیانو کې نه یي. موږ چې خپله کوشش کوو چې د غره لوړې څوکې ته وخېژو او اصلا چې مو هدف ټاکلی چې موږ باید تر خپل ټارګېټه پورې ورسېږو، نو دا معلومدار خبره ده چې هر څوک په خپلو کوششونو هلو ځلو ستړیاوو سره غواړي چې یو هدف ته ځان ورسي. نو طبیعي خبره ده چې د هدف د تر کېدو سره وروسته انسان یو ډېر ښه احساس کوي. نو واقعاً غرختنه یو داسې سپورت دی چې طبیعت دی. طبیعت که انسان ننداره کوي د هغه خوند او کیف چې څنګه پکښې کې دی زه فکر نه کوم چې په نورو ورزشونو کې دی.
مننه عزیز صاحب، ساده پوښتنه به وکړم، په دغې غرختنه کې د انسان وجود څومره تکړه کېږي او سا یې څومره پخېږي؟ هغه عام اصطلاح چې ده
واقعاً که موږ نور ورزشونو ته راسو پر اصطلاح باندې ابازي هغه ورزش دی چې تر ټولو پر ډېر سټیمنا غواړي، ستا غواړي چې مطلب کته غواړي چې مثال ابازي وکړي نو باید ستا سا ډېره پخوي، او که غواړي چې په اوایلو کې شروع کړي نو کوشش به کوي چې هغه سا چې تر هغه اندازې پورې پخاسي چې ته ډېر وکولی شې چې مثال ابازي وکړي.